تلاششان را در این زمینه سریع‌تر ساخته و هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د طالبانو حکومت هیله څرګنده کړې چې د ډونالډ ټرمپ په راتګ سره به د افغانستان او واشنگتن په اړیکو کې یو نوې څپرکې پرانستل شي. آیا همدا سده؟ په همدې اړه درته راپور لرو. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په امر په خوست کې د ژمن په نوم سیمه راډیو بند شوې ده. د دې مرکز په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلی دي چې د دې راډیو د بندېدو علت د یوې خپرونې په ترڅ کې د موسیقۍ خپرول یاد شوی. د خبریالانو مرکز په خوست کې د یو خبریال په وینا لیکلي چې ژمن راډیو پرون د غرمې له یوې نیمې بجې وروسته بنده شوه. د خبریالانو مرکز د طالبانو د پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړې. تر دې مخکې طالبانو په خوست کې د غرغښت په نوم د یوې راډیو خپرونې بندې کړې وې چې بیا یې څو ورځې وروسته بیرته خپرونې پیل کړې. طالبانو د ملګرو ملتونو دا راپور چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت د پروسه کال پرتله 19% کې زیات شوی رد کړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې ښایي د ملګرو ملتونو سروې د کال په پیل کې د نشه یي موادو سره د مبارزې له شروع کېدو مخکې ترسره شوی وي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید د تیرو کلونو پرتله ډیر د پام وړ کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په یو راپور کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو ویلي دي چې په افغانستان کې په 2800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی. د هند د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جی پی سنگ په مشرۍ پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. د طالبانو د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د دې لیدنې کتنې په ترڅ کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ښاغلي مجاهد له هندي پلاوي څخه په بشري برخه کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. وروسته تر دې چې طالبان د 2020 کال په اګست کې په کابل واکمن شول، هند خپل سفارت بند کړ، خو له افغانستان سره یې د تیرو څه باندې دریو کلونو په ترڅ کې بشري برخه کې مرستې کړې دي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټلیفون له لارې په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او هغه ته یې سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي بایدن به ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ د ملاقات پر مهال چې ټاکل شوی ژر ترسره شي، د کلیانو او د هغه ټیم ته د سپینې ماڼۍ د ورسپارلو چمتووالی ونیسي. د ټرمپ ټاکنیز کمپاین ویلي چې نوموړی دغه ملاقات ته سترګې په لاره دی او په خبره یې ټرمپ د جو بایدن له دې ټلیفوني مکالمې هرکلی کړی دی. واتیا کلن ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې خپل سیالې کمال هاریس ته ماته ورکړه او د امریکا د وسلوېښتم منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو. بل ورته د امریکا د ولسمشر مرستیال کمال هاریس په ولسمشریزو ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپله ماتې ومنله. نوموړی خپل سیال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پرون د ټلیفوني مکالمې له لارې او په واشنگتن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې. هغه ویلي د ټاکنو پایلې هغه سې نه دي لکه مونږ چې غوښتنه درلوده، نه هغه سې چې مونږ ورته مبارزه وکړه، خو په وینا یې له امریکایانو سره د کړیو ژمنو څراغ به یې تل بل وي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه په بکنې سره ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 15 په ټاکنو کې د منتخب ولسمشر په توګه وټاکل شو، د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړ وکړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به ایران ته ولاړ شي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له چارواکو سره خبرې وکړي. رافایل ګروسي د دې سفر خبر پرون د ایټالیا په پلازمېنه روم کې خبریالانو ته ورکړ او ویل چې تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم رغنده همکاري وکړي. د دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې همشته ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته وویل، د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر فرهنګي، هنري او ادبي مسلو راڅرخي، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبري برخې د سر راپور ترازو د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې له واکمنو طالبانو سره څرنګه چلند وکړي. طالبانو په انتخاباتو کې د ټرمپ تر بریالي کېدو وروسته تمه ښکاره کړې چې د واشنگتن او کابل ترمنځ په اړیکو کې خوالی راشي او یو نوی سفر کې به پرانستل شي. خو آیا همداسې ده؟ په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
طالبانو هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د اړیکو یو نوی فصل پرانستل شي. وروسته تر دې چې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس ته ماته ورکړه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې د بهرني متوازن سیاست په رڼا کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د انتخاباتو د نتیجو له راڅرګندېدو سره تمه لري چې د سپین ماڼۍ راتلونکي اداره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه پورته کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي. په دې اعلامیه کې د دوحې توافقنامې ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اشغال پای ته ورسید. د 2000 کال د فبروري په 9 طالبانو او امریکایي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د توافقنامه د ډونالډ ټرمپ د لومړي دورې د ولسمشرۍ په وخت لاسلیک کړه. خو ښاغلی ټرمپ نشته میاشت مخکې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې پر مهال ډیموکرات ګوند پر وباله چې له طالبانو سره تړون سم تطبیق نه کړ. د یو د اتلو سو میاشتو په ترڅ کې زموږ هیڅوک نه وشل شو. موږ د مذاکراتو یو تړون درلود چې مایک پامپیو مخ ته وړ. دا ډېر ښه تړون د دې لپاره شو چې موږ له افغانستانه وتلو. موږ به د ډیموکرات ګوند په پرتله ژر وتلي وو او پوځیان به مو هم نه وو وشل شوي. موږ به ډېر امریکایان شاته نه وو پرېشي. موږ به د 15 میلیارده ډالرو په ارزښت نوي ښکلې وسلې نه وای پرېشي. دوی تړون خراب کړ. تړون وای تاسو باید دا دا او دا وکړي، خو دوی ونه کړل. دا تړون زموږ له لورې لغوه شو ځکه چې دوی هغه څه نه دي کړي چې باید کړی وای. د ولسمشر ټرمپ د دې ځل جمهوري ریاست په ترڅ کې د دوحې د تړون برخلیک څرګند نه دی، خو یو شمېر افغان سیاسیون تمه لري چې دا ځل د واشنگتن او نورو نړیواله ټولنه د افغانانو د شته ستونزو غم وخوري. له دې ډلې شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
صفحه چې ترامپ خلاص کړی و د افغانستان پاک له باندې د بایدن له خوا څخه تکمیل شو، څنګه د دوهې پروسه به افغانستان سپارل طالبانو ته. اوس موږ د افغان میرمنو غوښتنه هم دغه ده چې بین المللي ټولنه دې په خپل هغه بین المللي تعهداتو باندې ودرېږي او کوم ناورین چې په افغانستان کې دوی پیل کړله، متاسفانه افغانستان یو بل منطقوي بحران ته نږدې شول، بېرته د همدغې ناورین د منځ وړلو لپاره هلې ځلې وکړي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ډیپلوماسي تر ټولو ښه لاره ده.
وروسته تر دې چې د 2020 کال د اگست په اخیره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د ګڼو کتونکو په باور د افغانستان موضوع د واشنگتن د بهرنۍ تګلارې لپاره بیا هومره اهمیت نه دی پیدا کړی لکه مخکې چې و. خو په دې موده کې متحده ایالاتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې تر بل هر هیواد ډېره مرسته کړې ده. اوس سوال دا دی چې دا بشري مرستې به د جنوري له 6 وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه لوړه کوي ادامه پیدا کړي کنه.
و موریدل چې د طالبانو حکومت هیله مند دی چې د ټرمپ په نوي واکمنۍ سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې یو نوی سفر کوي پرانستل شي. دا چې عام افغانان د امریکایانو له نوي ولسمشر څخه غواړي دا هم په زړه پورې خبره ده، ځکه چې ډېری افغانان د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. سنا کاکړ له دغو افغانانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړی.
ډیری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي.
شاهین فکتیوالی من فکتیا څخه زما نظر خدا ده کنو د افغانستان حکومت او د افغانستان اسلامي امارت سره وي اړیکې د فراخېدو په حال کې شي، ځکه شم هم د اړیکو له لارې د جوړجاړي حل غواړي.
که چېرې ټرمپ پاچا سي د طالبان حکومت به په سقوط کې
ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زور ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکو اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلانهای خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو که امریکا در افغانستان په سیاست کې لاس درلود. مون شاهد یو چې په افغانستان کې بشری حقونه نه مراعاتېږي، د ښځو حقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې له زده کړو بې برخې دي، او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر د نړیوالو سازمانونو سره خبرې وکړي، ځکه ډیری دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ځوانه لور یې له زده کړو بې برخې شوې تمه لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نه شي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي، او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تام افغانان هیله مندی چه در امریکا در اطلون که حکومت تگلاری به افغانستان پر برخلیک مثبت اغیز ولری، خود علا ترگنده نده چه در امریکا متحده یالتو نوای منتخب بلس مشر به داسیه ده زیان من برخی لپاره چه پالیسی ولری. ده بامیان ولایت یوی اوسیدون که ازادی راژیو تا در امریکا لنیوی منتخب بلس مشر سخه دخبل غختن پاره داسی وویل:
افغانستان نباید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دی په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب و دانشګاه را باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي، او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده، او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هېواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو، مخکې لدې چې د ازادۍ راډیو مجله درته خبره کړو، د دې خبري ساعت وروستی راپور اخلو. د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هرو دو ساعتونو کې یوه مور د مېندوارۍ او یا هم د ماشوم د زیږون پر مهال د هغو ناروغیو له کبله مري چې د درملنې او مخنیوي وړ وي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللی. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندولو وایي په دغه هېواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندوارۍ او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هېواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې مېرمنې او ماشومان ورسوي، وایي روغتیایي اسانتیاو ته یې نه لاسرسی او روغتیایي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل:
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له شهره لرې یو. کله چې مې د مېرمن وضعیت خراب شو، ومو نه سوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله سا ورکړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له کاکا ما وخت ولادت فشارشان میلان رفت، ډاکټر راته لاشه زیات وکړه.
نتیجه نداره.
زما د تره میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نکړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواري هغه مرحله ده چې مور او ماشوم دواړه په ریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیره زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کېږي باید چې د غوسه ډیره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 128 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیون اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. ډاکټر یحیی وردک.
انګرید فون هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حق له آلمانی ته وژباړل.
داخل هایزلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره شریکو.
د ترکی ژبې ژباړه زما په نظر تر انګلیسي ژبې پښتو ژبې ته لږ ستونزمننده او چوکاټ یې فرق کوي.
شعر لرو.
ستوري دې ړانده شي چې اتڼ وهي تر نیمې شپې، مخ دې تور سپوږمۍ چې وا خبره ستا په غم نه يم.
د پاستخې ژپونوم د آصف عمر ناول چاپ شو.
د دیو لیوانی په ژوند سرخی چې په د جمهوریت په دوران کې بچیان په بملوتی بچیان او خزه وجل شي.
سندرغاړه نغمه د افغان جنو حقونو ته اندیشمنه ده.
زه خوب پورته کوم د دوی د حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي.
د افغانۍ او افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لخوا د جرمنی ژباړونکي او لیکوالي انګریډ فون هایسلر یادخونډه تیرونی د اکتوبر 28 په بوند کې جوړه شوه. اغلی هایسلر د سپتمبر په 14 په برلین کې د 80 کلونو په عمر مړ شوه. د خپل ژوند کې د افغانستان په اړه تر 15 زیات کتابونه جرمنی ژبې ته وژباړل. د دې پیاد په بوند کې د افغانۍ په دفتر کې غونډه جوړه شوې وه چې یو شمېر کسانو حضوري او یو شمېر نورو له افغانستان او پښتونخوا څخه آنلاین ګډون پکې وکړ. د اغلی هایسلر د زده کړو په اړه غونډې ته د افغانیک مشر ډاکټر یحیی وردک په خپله وینا کې اشاره وکړه او وی ویل
په آلمانی ژبه پیداګوژي او دین پوهنه کې لوړې زده کړې کړې وې د ګوتینګن، توبینګن او هامبورګ په پوهنتونونو کې. دیر شکالا دی یو خون کی پتوگا پا پوانزیو که کار کرده دی. دی دی تحصیلات و نوروستا نور دیر ترینینگونا او زدکر کردی دی دی نرهی پا بلا بلو حوادونو که پا امریکا که با داتلا حال تا چه پا دی خبرواتر و للار درملنه دی گروپونو سنبالخت او څه رقم خلکو ته مشوره ورکول کېدای شي د دو په حق له نور هم لوړې زده کړې کړي دي.
ښاغلی ورتک زیاته کړه چې له دېرش کلنې معلمۍ وروسته ښاغلی هایسلر لیکلو ته مخه کړه او د خپل ژوند په وروستیو شاوخوا دوو لسیزو کې ژباړه پیل کړه چې یو شمېر مشهور آثار یې جرمني ژبې ته ترجمه کړل.
د داسې مشهورو شخصیتونو او لیکوالانو لکه د مهاتما ګاندي، یوهان ګالتونګ، دیتریخ فشر، اوری اونیری یو اسرائیلی و چې د سولې په هکله یې خبرې کړې وه، ایرا چرنوس او باچا خان آثار لیکلی آثار او یا د دغه شخصیتونو په هکله یې آثار ژباړلې دي.
د افغانیک مشر ډاکټر وردک لاغلی هایسلر سره د هغو آثارو د ژباړې په برخه کې همکاري کړې ده چې د افغانانو په اړه و. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
انګرید فان هایزلر سره زه د 2011 کال رئیس همکاري لرم. هغې په جریان د دغو کلونو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه د افغانستان په هکله، د پښتو ادبیاتو او باچاخان و عدم تشدد په هکله له انګلیسی څخه په آلمانی ته وژباړل. ما به دې ته د انګلیسی کتابونه ورکول، دوه درې به مې بیلابیل موضوعاتو کې دی به بیا خپله یو کتاب به انتخاب کا اغه وژباړه بیا به ما تراولیگا. ما به هم ځینې لغتونه ورته ترجمه کول او په آخر کې به مو یو کوچنی قاموس ورته جوړوه، یا د باچا خان کرونولوژي د ژوند به ورته جوړوله او ډیزاین به کوه په خپله مودي او یا به بل ډیزاینر ته ورکا، او بیا به کله کله به د دو د چاپ دپاره به یو منبع پیدا کوله او بیا به چاپېدل.
د آغلی هایسلر دغه مینه له افغانستان سره یا د پښتو له ادبیاتو سره یا له پښتنو سره څه ریشه لري؟
او انګرید د کلونو رئیس د عدم تشدد او د سولې په هکله د بیلا بیل ژباړې کړې وې. دوه درې کتابونه د ګاندي په هکله دی ژباړلې دي. همدا شان د نورو نړیوالو که دا په انګلستان کې وو، که دا اروپا کې وو او که دا په نورو هیوادونو کې وو، دی د سولې او عدم تشدد بیلابیل کتابونه ژباړلي دي د انګلیسي نه آلمانی ته. زه پخوا 15 کال راهیسې د یو چا په لټه کې ومه چې د باچا خان کتابونه د پښتو نه آلمانی ته او یا د انګلیسی نه آلمانی ته وژباړي، ځکه چې باچا خان په آلمان کې او آلمانی ژبو هیوادونو کې چې حداقل اتریش، بلژیم، سویس او آلمان هم ده، اولویترین ژبه په اروپا کې آلمانی ده، ده آلمانانون ایت نپیجوندلا. نویدی په خاطر بیا دا ده همدغه ده ما دغه غوښتنې نه خبره شوی و او دیر علاقه پیدا که، او موږ لومړی کتاب په 2012 کې ده باچا خان زما ژوند او مبارزه چې په 1940 په هند کې په انګلیسی چاپ شوی دی هغه مو آلمانی ته وژباړه. د همغې نه وروسته د باچا خان سره ډېره علاقه پیدا کړه، د باچا خان نور کتابونه مو هم وژباړل، او همداسې بیا به نو د ما به د ادبیاتو د افغانستان په هکله دې ته معلومات ورکوو، دا به م سیمینارونو ته دعوتوله. همداسې ورو ورو د افغانستان سره او د پښتو ژبې د ادبیات مینه پیدا شوه. نو مثلا لومړی علاقه دیدی د باچا خان کتابونه چې ول وستل ویژباړل د غنی خان سره شوه چې دی زوی دی، د دی غنی خان په حق لدی یو کتاب ولی که خپل اراجه مکی او دیدی شیرونه مو چاپ کل. دی همدستشان دی رحمان بابا کتاب مکمل دیوان آلمانی تا وزبارل شا دی ملی هنداره مکمل پدری و توکو که چاپ شویده و همدستشان زن تاریخی کتابونه لکه دی الفنستون کتاب یوالوی برخه و همداشان دی معاصر و ادبیاتو لکه دی گلپاچا الفت غره نصرونه دی انزور صاحب زن نکلونه او همدست تاریخی کتابونه دی روش بارل
تاسو د باچا خان کتاب ته اشاره وکړه زما ژوند او مبارزه چې د اغلې هایسلر له انګلیسي ترجمه کو دا کتاب خو په پښتو هم ژباړل شوی او تاسو یې پښتو نسخه له دې سره نو شریک کړی
او پښتو نسخه ما دې ته خودلې و خو د انګرید فون هایزلر پښتو نو زده هغه چې ژباړه کړی دی هغه راسند پښتو نه دی کړی په دې اخر وختونو کې هغه تاسو چې یادوي زما ژوند او جد او جهد تر نامه لاندې چې په 1940 کال کې لومړی ځل په کابل کې دا کتاب چاپ شوی دی په دې وروستیو کې صاحبزاده صاحب په پښتونخوا کې د انګلیسي ته اړولی و او موږ دا کتاب پیدا کړ او دو انګلیسي مو مرمن هایزل تور کلا هغه هم همغه لوی دی باچاخان اوتوبیوگرافی هغه هم آلمانی تش بارل شوی دی مکمل خو یو څه ایدیت او کاری پات دی
ډاکټر صاحب ورتک د اسما شوند او مبارزه موویل اسما شوند او جدوجهد کتاب رشته هم پام دی انوان ما مطلب دا و چې تاسو مخکې په مرکه کې د اشاره وکړل چې تاسو بل دوی سره همکاري کوله مرسته به مو کوله نو ما ځکه ویل چې دا دواړه کتابونه مو نو پرتله کړی انګلیسي او اصل پښتو چې په آلبانی شبه کې یو څه دقت وشي
او مو دا کړی دی پرتله کړی دی او دغه لومړی کتاب دا یو مختصر دی یو کوچنی کتاب دی چې کله چې باچا خان په کابل کې ژوند کوا د هند څخه لیکوالان راغلي دي هغوی دا کتاب یاداشتونه یې نیولې دي دوی بیا ولاړل هند ته او هلته دا کتاب خپور شوی دی هغه وخت نو دا دیموک سره یعنی 15 کال مخ کې د باچا خان انګلیسی کتاب نو موجود چې موږ دې تور کړای وای
او کچرته د شیرونو برخه تراشو تاسو دې ته اشاره وکړل چې د غنی خان شیرونه هم آلمانی تشباړلی وو د رحمان بابا هم دا همدسه موزون ترجمه کړی دی
او دی به دغه ترجمه دلته ځنې پښتنو لیکوالانو ته به هم لیګل پوهانو ته به لیګل د چا چې هم پښتو زده وي هم آلمانی زده وي نو هغوی هم دا کتلی دی او دای ویلی دی چې دا ډیره ښه ترجمه ده خو دلته باید وویل شي د شعر ترجمه د راسان دی یو ژبې نه بلې ژبې ته اړول سخت کار دی او دا خو لا نور ستونزمن کیږي چې لومړی د پښتو نه انګلیسي شي او د انګلیسي نه پښتو ته واړول شي خو ما دلته ډیر کوشش وکړه چې دموږ پښتانه لیکوالان ترجمانان او پوهان دغه کار وکړي خو له بده مرغه هیچ چا دغه لوی کار ته ملا نه ده تړلی او نه و تړلی او نه تړي نو ما و دی دغه کار کړی دی البته په دې کې به ستونزې وي خو خدای وکړه په آینده کې زموږ لیکوالان دغه کتاب وګوري ایډیت یې که او په مشخصه توګه یې موږ ته ستونزې را وخی را ویلیگی پلی کلی تو که مو به بیا پا بل ایدیشن که چاپ دی چاپ دی پارا به ایدیت کن
داکتر سه بردک تاسو رستای سل میرمن هایسلر کله لیدلې وه، یعنی تر مرګ مخکې څومره وخت مخکې لیدلې وه؟
په 2023 کال کې، یعنی پر اوسه کال، موخ میرمن هایسلر دوه وارې دلته د موخ او دفتر ته راغلی و. دلته